السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي خو تر دې پروگرام مخکې لسفي ولاس تنقزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبري ګواښونو او ګڼو نورو مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی او د برمال کړای شوي رهبر آنګ سان سو چی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضریږي. خبرونه د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبري ګواښونو له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناټو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهار شنبې دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په کوربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبري وشیم. په افغانستان کې نن د خبرګولي 23مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بل نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د خبرګولي 23مه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون مال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښه والی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس همدستي میو نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبر آنګ سان سو چی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکي رهبر سان سو چی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او ورس په دغه هیواد کې د سان سو چی پلویان مظاهره کوي. په دې موده کې لږ تر لږه 350 اعتراض کوونکي وژل شوي. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د وولو سنتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جالکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شنجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلي دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جیو هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی ند بیتی چې په ډلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 3 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبري اژانس د ند بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلی دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس ند بیتی اته زامن او لورګانې درلودي او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکی ایالت اوسیدونکو چې یک شنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې یو نیم سل فلمونو او ټلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
مخکخه خزی
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکښ ښځې خپریږي. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت ساپی پر مخ وړي. په دې خپرونه کې د نن ورځې لومړۍ میلمنه هوا علم نورستانی ده، چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې سوې ده، او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خپرونې ته راغلاست.
میمن زیاد سلامونه و احترامونه ستاسو ته وړاندې کوم، ستاسو ټولو همکارانو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خپرونه کې چې د مخکښې ښځې د خپرونې په نوم د تاسو سره یم. ډېره مننه.
ستاسو څخه هم ډېره مننه چې وخت مو وایستئ. نورستانی صاحب، لومړی به ستاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړله، کوم کار چې تاسو وکړئ، د یوې ښځې په توګه باندې دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایي زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې؟
مېرمن بشیر صاحب، په ډېره مننه. ما خو په ډېرو دندو ګمارل شوې وم او ټولې سترې وې، اما دا دنده زما د ټولو دندو نه ډېره متفاوته وه. هغه په دې مانا چې دا ډېره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي، او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه، او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې. او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
نورستانی صاحب، تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه پر لوړو پوزیشنونو باندې تاسو پاتې سوي یاست، او د افغانستان بلکې د نړۍ پر کچه ستاسو نوم پیژندل کیږي. په دغو وظیفو کې ستاسو په فکر باندې کومه یوه تر ټولو مهمترینه وه؟ او یا تاسو که پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر و؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی، او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ. تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده. انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیسه د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه. اول ته د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاسول، او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمې د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه. ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو، چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې و هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخو، زه هلته د نشراتو کمیشنره وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشری حقوقو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل تاسې پیږئ، چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول او هغې ورته رسیدګي، ته بندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف په بڼه دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم چې هغه هم تاسې پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملات و قمندانان د پروسې د سلحې سره یو ځای شو، چې طبعا دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعا دا تحصیل درلود په هغې وخت کې. اوس هم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، زه بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي. او په ځانګړي توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متعقینه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي، متاسفانه ډېر مشکلات موږ لرو، سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه دې دندې دپاره مې زړه ښه کړه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم، چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ، موږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو، او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای، چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي، یا جنګ د عملري یا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي.
بله نورستانی صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې، یعنی دغه بیخي د نه منلو وړ کارونه دي، ځکه چې یو انسان په یو ژوند کې دومره ډیر فعالیت، دومره ډیر کارونه او داسې کارونه چې ډیر اغیز درلودلی دي، دا یعنی ډیر د الهام بخښونکی دي د نورو شوزو لپاره، د نورو ټولو افغانانو لپاره. نو آیا تاسو په دې اړه باندې ستاسو ستاینه څومره سي ده؟ آیا تاسو تقدیر سوی یاست؟ ستاسو د لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوی دي، تاسو د دغه څخه خوشاله یاست؟
ستاسو نه مننه. هغه څه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډېرې شبکې، ډېرې مېرمنې په نامه د کار کوي او پروژې لري، او په اصطلاح د نورو هېوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي، او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنگ موجود دی. په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول، یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه، ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه مېرمنه وه، زه هم دلته یوه مېرمنه وم، یو کمیشنره هم یوه مېرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې مونږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې مونږ دومره کار وکړو چې ته باندې د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی پراس د یو پوزیشن کې قرار ولري، نو بیا ته نیمه کیم دی عمل ته دی، وکړه چا خبره کیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي، یعنی دا ټول مونږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې مونږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه مېرمن یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید مونږ د همدغه ټولنو له خوا نه چې هغې چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او وایي چې مونږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې مونږ نه د ټاکنو په نوم باندې، مونږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وه دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شوله او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. مونږ دغه یو شاخه ګل، یو څانګه ګل مونږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل هم نیولې. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې مونږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود، او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه هم پوښتنه ونه کړله چې تاسې منحظ یو مېرمنې دلته کار کړی دی، مونږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده، او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده، او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایمانداری، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سرته به رسوم، او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هېڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم. د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي، او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او ان شاء الله د تبعیم توکل په خدای.
بله ډیر مننه نورستانی صاحب. او اوس به هم زه د دینو اوریدونکو پښتنې را واخلم چې دوی شایي له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري، زموږ میلمنه هوا عالم نورستانی صاحب ده، که تاسو له دوی څخه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
د ملالۍ جانې د هوا عالم نورستانۍ نه مې دغه پوښتنه ده چې آیا دی څومره وخت په دو ټولټاکنو په رئیستوب کې وکړه، او څنګه یې وکولی شول چې دو رئیستوب ته ورداخله شوه، او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې؟
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی. اوس د دوی په خبرو کې به تاسو اوریدلې وي چې دوی دوه کاله پر دغه وظیفه باندې خدمت کړی دی، او دا بل پښتنه به د دوی مخې ته ایږدو. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
زه صدر محمد، تاسو درنې خورتې ته د مینې سلامونه وړاندې کوم.
مننه چې ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
ما خورکی نخو می دا پوښتنه د خدای دې مونږ خو میدان نه لرو چې شته دې ته برکو خو مونږ به دعا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه ده خدای دې نور هم تفیق درکړي چې وطن ته خدمت وکړي خو دا یوه پوښتنه دا کومه خورکۍ چې ته ولې دې سودې په کاروان کښې یا سودې چې دې برخه دې وانخېستله لاړه نه شوې او بله پوښتنه مې دا چې نه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کښې دا دې مکتبو لپاره څونه خدمت کړی ده څه دې کړي دي تا ته دې خدای عمر درکړي خوشحاله وشي وسلام پېتېره
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو د ځان سره واخیستې د نورستاني صاحب مخې ته به یې ږدو یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
ملالۍ جانې سلامونه تاسو ته او ستاسو مېلمنو ته خپلواک یم د هرات
خپلواک صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی که تاسو کومه پوښتنه لرئ اوس کولای شئ مهرباني وکړئ
ما سوال دی خو دا په دې شک نشته د زموږ ګاونډي هېوادونه دي که پاکستان ایران دی موږ افغانان په یو نامه خو بل نامه ما سوال دی څرنګه سردار محمد صاحب وویل آیا تاسو د اسلام په چوکاټ کښې د سولې د رسولو په دپاره د هېواد د اقتصاد دپاره خو تاسو وویل د اقتصاد د پرمختګ دپاره داخلي تولیداتو دپاره د ځوانان د اچولو دپاره چې سولې او نور مسایلو کښې برخه واخلي او کار وکړي آیا تاسو کار کړی دی که نور هم خورجانې که تاسو هم که د خپله خوندو ته یا نوره همکاري کوئ تاسو کوښښ وکړئ د افغانستان د خلکو دستور او عنانات او فرهنګ او دین په نظر کښې ونیسئ ځکه اوس هغه غربي مسایل چې په امریکا کښې دي او په اسپانیا او ایټالیا کښې دي هغه د افغانستان سره تفاوت کوي
بلې زه فکر نه کوم چې موږ به د اروپایي وو دا کومه ایټالوي وو شان چې تاسو یاد کړه د دې پروګرامونو د لارې موږ هېڅ کله هم هغوی ته ترغیب و یعنې ترویج نه دی ورکړی موږ د افغانستان د دننه څخه د داسې ښځو اواز تاسو ته در اوروو د داسې ښځو لاسته راوړنې تاسو ته در اوروو چې هغوی د افغانستان دپاره واقعا خدمت کړی دی او په لوړ سر باندې اوس هم هلته دي او هلته کار کوي د ټولنې دپاره لکه نورستاني صاحب چې همدا اوس له موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوي دوی تاسو ته د خپل ژوند لاسته راوړنې وویلې هغه کارونه او فعالیتونه چې دوی کوي او کړي دي په دې برخه کې موږ خبرې کوو نو زه فکر کوم چې همدا چې موږ د افغانستان د دننه څخه د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه داسې ښځې تاسو ته در معرفي کوو یا یې هغه ښځې چې نوم لري مخکښې دي هغوی راولو د دې پروګرامونو د لارې نو دې ته تاسو باید ایټالوي و فلاني ونه وایاست نورستاني صاحب که تاسو لومړی د زموږ د ځینو اورېدونکو دغه پوښتنې چې ما د ځان سره ولیکلې دوی وویل چې تاسې څومره اولادونه لرئ یوه پوښتنه وکړه بله یې وکړل چې زموږ اورېدونکي وویل چې تاسو ته دعاوې کوي او د سولې د مرکچي پلاوي په توګه د غړي په توګه تاسې ولې نه یاست تللي و دوحې ته او د ښوونځیو په برخه کې مو آیا کوم فعالیتونه کړي دي
ډېره مننه سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندي دي زه اولادونه لرمه بلې یو زوی لرمه څلور لورګانې لرمه الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پورې درسونه ویلي دي هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کښې د طب د پوهنځي چې افغان ترک د مکتب نه فارغه شوې ده او زوی مې هم لیسانس دی اوس د ماستري زده کړې کوي او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کښې د ابادۍ د راډیو ویانده ده رڼا جانه بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده ماستره ده کار کوي درېیمه لور مې هم د دکتورا پروګرام خپل تکمیل کړه چې د جنوب د هېوادونو د آسیا د جنوب هېوادونو په پوهنتون دلی کښې په هندوستان کښې آنلاین خلاص کړه اول ته په امتحان کامیابه شوې وه فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کښې کار کوي او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کښې فعاله دي ټولې او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی او د دې ټولو اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسېدل ما په خپله سرته رسولي
بله نورستاني صاحب د سولې د مرکچي پلاوي د غړي په توګه باندې یو پښتنه و چې تاسو ولې نه یاست د برخه
یاداش مې اخیسته ملالی جانې هغه ما په نورستان کې ډیر لاس مکتبه په غربي نورستان کې ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وشي که موږ په افغانستان کې لوستي خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معارف په وزارت کې شتون درلود د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځالو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کیږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام منډول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري او نور د په یو شپخانی مې ورته کار را شروع کړی و تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه او د مرکچي پلاوي په ترکیب کې کوي دا به ښه وای ځکه ما تجربه په کې درلودله ما کېدای شي چې لازمه وي څه مشرانو نه وګڼلي یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کومه دنده چې تاسو یې مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې زه ستاسو نه مننه کوم
ډیر مننه نورستاني صاحب زه به یو بل پښتنه ستاسو څخه دا وکم چې تاسو دومره فعالیت کړی دی په خپل ژوند کې او نستړی کېدونکي کارونه مو کړی دي په افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړی سوي یاست یا د داس ننګونو سره مخامخ سوي یاست چې هغه تاسو ستړی کړی یاست یا داسې مستونزو سره مخامخ سوي یاست چې فکر مو کړی دي چې زه اوس څومره ډیر خواري کاژم خو دغه یعنی د دار کم ستونزو سره مخامخ سویم دغه احساس مو کله کړی دی
ملالی جانې موږ په پښتو کې متل درو کما پښتې تاسو به وتښتې ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شومه نو ما به ویلې چې زه باید ستړي نه شم ځان سره مې بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړي نه شم ستړیا خو یوې خواته وه توصیې ډېرې زیاتې وې توصیې لا هم ادامه لري توصیې راته ډېرې جوړېدلې هغه راته ډېر جوړېدل نو دا هم یو اړخ و مګم ما د ځان سره به مې همدغه سوچ کوو چې نه زه باید ستړي نه شم ځکه که زه ستړي شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه را کې لاس راکي چې دا څه حال دی زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت په ډېر جرات لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدا قصې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نشم د همدې خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتمه کوم هدف چې د افغانستان یوه میرمن یو
وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکی، هغه ارمان پوره شو. په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې و هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده، ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي. اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده، دا ډېره زیاته مهمه ده.
ډېر زیاته مننه نورستاني صاحب چې تاسو خپل د مصروف ژوند څخه وخت وایستئ او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړئ. او زموږ اوریدونکو ته مهم د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو، زموږ میلمنه هوا علم نورستاني، تاسو واورئ د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل. له دوی څخه په مننې یوه لنډه دمه اخلو او تر هغه وروسته به له خپلې دوهمې میلمنې سره خبرې کوو.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
پرونی ته یو ځل بیا شراغلاست ازادي رادیو د مخکشه شدي اونیس پروگرام دی. زموږ د دې خبرونی دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخه استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نزیمی صاحب هم دا اوس را سره پر لیک ده. نزیمی صاحب، ډیر مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي.
سلامونه، مننه تاسو څخه.
کرشمه جانی، که تاسو لمړی په دې اړه موږ اوریدونکو ته وایئ چې د انجینری په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
تر هر څه مخه خو زه یو ځل بیا خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیر مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې میلمنه کړې یم. د انجینری پوهنځی، د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځی کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځی کې، د میرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومداره چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم. په ټولو باندې دې په ځای کې څوک را تشویق کړي، همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پیل څخه، د لوستلو د پیل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو لمنسی نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوي ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په د استادۍ په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیز دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه که ښځینه، د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري، اعتداد یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مندې اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
بله کرشمه جان، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړئ. په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داسې تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي، نو تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړئ چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپلې خوښې مسلک انتخاب کړای سي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نو انا شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، دا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس دې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې، مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب د ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینه لپاره، مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي، چې د چا ورسره علاقه وي کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي، او دا ډېره مهمه مسله ده.
بله کرشمه جانې، که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو زه خانه ناسه اوس بېرته رامال شوی را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه که انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه ته ښه ځلیدلی دي یا ښه ثابتې شوي دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره د انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
بله تاسو د پوهنتون استاد یاست، او په دې اړه به تاسو نور معلومات هم زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې میخانیکي، الکترونیکي، صنعتي، کیمیاوي او مهندسي برخې. موږ غواړو چې تاسو څخه پوسو چې په افغانستان کې په دوو برخو کې تر ټولو زیاته اړتیا په کومه برخه کې ده چې انجینران باید پکښې کې لوړې زده کړې وکړي. آیا ستاسو په نظر په دوو برخو کې کومه برخه تر یو بلې مهمه ده، یعنی د افغانستان په مورد کې پوښتنه کوم؟
منګه په افغانستان کې فکر وکړو ډېرې مشخصې څانګې دي چې په اکثریت پوهنتونونو کې موجودې دي، او دغه ځینې څانګې چې تاسو یادونه وکړه چې هغه هم میخانیکي برخه ده او یا دا نورې برخې مهندسي هم نوې ایجاد شوې ده، فرزن پر انجینری پانزی که در سوکلان سابقه لری مهندسی سنگه نو همونگا مشخص سنگو تا ضرورت لرو مثلا تو دلتا منگا سیوال لرو چه عمومی برخه دا خو برق برق سنگه منگ نلرو د برق انجینری سنگه نلرو یا د سرک انجینری سنگه نلرو او یا هم نوری سنگی د انجینری د سیوال انجینری او یا د انجینری د نورو برخو سنگ لپاره منگا مشخص نلرو چه دا په دغه ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د ډول څنګه موجودیت او شتون په دې ضرور دی چې موږ نشو کولای چې څومره قدرونه به موږ به هڅه ولیږو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي او یا هم موږ څومره قدرونو ته ضرورت لرو چې د بهر څخه په ډېر لوړ معاش باندې راوغواړو په دې برخه کې کار وکړي. نو مهمه دا ده چې د افغانستان دولت غواړي چې په دغه ټولو برخو کې افغانستان خودکفا اوسي. مهمه دا ده چې لومړی سرمایهګذاري په پوهنتونونو کې وکړي او په پوهنتونونو کې په دغه برخو کې څانګې ایجاد شي، ښوونځي ایجاد شي، تر څو افغانستان د نورو هېوادونو څخه په دغه برخو کې انجینرانو ته ضرورت پیدا نه کړي.
مننه کرشمه جانې، که تاسې په دې اړه موږ ته ووایاست لطفا چې کله چې تاسې د دغې برخې د انجینرۍ په برخه کې استاد سواست او کار مو پیل کړ په عملي توګه، د هغه وروسته له څه ډول ستونزو سره مخامخ سواست د یوې ښځې په توګه؟ ځکه چې دغه یو له شکه پرته خبره ده چې افغان ټولنه سړي سالاره ده او په ځانګړې توګه د انجینرۍ په برخه کې ښځې د ګوتو په شمار دي.
بله، ما بدبختانه عملا په انجینری ساحه کې داسې زما مسلک څه دی، په انجینری کې سیول انجینری ده، بیا په سیول کې ساختمان دی او ماسټری مې هم د ساختمانونو په زلزلې برخه کې کړې ده. نو ما پریکټیکل دلته عملي کار نه دی کړی په ساحه کې، په کوم وخت نه چې زه فارغ شوی ما زه په پوهنتون کې د استاد په صفت مقرره شوی ما. خو د یوې استاد په صفت په پوهنتون کې زه د معلومداره د ځینې وخت د ځینو ستونزو سره مخ شوی ما، لکه فرق ده چې نورې ښځینه په افغانستان په دفترونو کې یا د افغانستان په ساحه په دفاترو کې له ځینو ستونزو سره، چېرته چې اکثریت یې یا په یوازي کې چې یوازینی یوه ښځه یو نورې نارینه یې څه ناڅه د یوازیتوب احساس مې کړی دی. خو بیا هم خوشحاله په دې ما چې د استادان چې دي اکثریت یې تر ډېره وخته کې که چېرته د یو طرف نه زه له مشکلاتو سره مخ کړی یم نو یو بل طرف زما لاسنیوی کړی دی او زما ملاتړ یې کړی دی. یو افغان ورور په صفات د مشر په صفات باندې دوی ما سره لاسنیوی کړی دی، نو زما ستونزو څه ناڅه په هره مرحله کې مې وکړی شي چې د ستونزو څخه په بریالیتوب څخه ځان خلاص کړم او یا په مشکلاتو ځان غالب کړم.
مننه کرشمه جانې، اوس به هم زه ورسم د ځینو اوریدونکو لور ته، د دوی پوښتنې به هم راواخلم، شاید دوی له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0999203504. اوس هم فکر کوم چې یو څوک راسره پر لیکه دي، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام
علیکم. سلام، که تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکړئ او پوښتنه وکړئ.
مننه، مجولا نورستانی من اقرار نه، زه خپل هم د انجینری پوهنځي محصل یم، د مهندسۍ برخې ما له استاد څخه دا غوښتنه ده چې دوی چېرته په دغه برخه کې ډېر همکاري موږ سره وکړي او د غوښتنه له ولسمشر او نور د لوړو زده کړو وزارت څخه وکړي چې ننګرهار په انجینرۍ پوهنځي کې د سړک د برخې انجینري او دې تر څنګ د یو برق انجینري دا کوڅانګه دلته راوړي او موږ ورته هغه وکړو. دا به ډېره ښه وي.
بله، ستاسو پوښتنه مو واخیستله، ډېره مننه چې زنګ مو وهلی و. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. خورې.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنې کرشمه نظیمي صاحب څخه.
ما نوم احمد همدرد او میلمنې ته سلام او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. د ما دغه شل کاله خواري ده، ښځو عمرانو کړې ده، خصوصا ښځو ترقي کړې ده، کارونه لاسته ورغلي دي، په کارو باندې لګېدلي دي، آیا څومره عزت لري د مدني ټولنې په دې د سولې په خبرو کې، او آیا څومره وخت به زیات ورکړل شي ښځو ته له سولې نه بعد، او که محدودیت به پې ولګېږي؟ دغه مې پوښتنه ده.
ډېره مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلامونه محترم تو ته، محترم استاد ته، ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. په زلهوتي وردګ یم.
وردګ صاحب، ډېره مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له نظیمي صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
نو واقعا سوال په دې باندې مو ویاړو چې موږ په ټولنه او په سیمه کې داسې یو خورګان لرو چې هغه خدمت په ټولنې ته ولس ته فوره خدمت کو. نو واقعا هم دا ګڼه چې موږ د دې غږارو تاسو د تاریخ د رادیو د تاریخ ازب خپله په باندې ویاړم او افتخار په باندې کړم. نو د درنو استادم پوښتنه دا وی چې په غوڼه روپلاتو سیمو کې چې هغه کوم کسان په کورونو نو کې چې خورګان لري چې هغه پیاوړي دي کولای شي چې د انجینرۍ په برخه کې کار وکړي، د ډاکټرۍ طبابت په برخه کې کار وکړي، د استادۍ په برخه کې کار وکړي. خو بدبختانه چې هغه د کور غړي نه پریږدي دی ته چې هغه بیرون ته ووځي کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. نو دغه د پوره دی آگاهی او ما آگاهی څه چې هغه ته یو داسې پیغام ورکړي چې هغه خلک د دغه تورو تیارو نه یعنې درنو برخې ته ځي. نو دغه د پوره د پیغام څه شوی دی استاد؟ نو مې دغه سوال مننه.
ډېر مننه ستاسو څخه هم. وردک صاحب چې زنګ مو واخه، کرشمه جانې تاسو زموږ د اورېدونکو پوښتنې واورېدلې. لومړی پوښتنه متي الله نورستاني صاحب وکړه. دوی وویل چې د برق د انجینرۍ په برخه کې که تاسو کومه مرسته کولای سي او تر چارواکو پورې د دوی ژغ رسولای سي چې دغه برخه فعاله سي، دوی ته تاسو څه ویل غواړي؟
زما هم همدغه غوښتنه او دا زما هیله ده چې په دې برخه کې کار وشي، او دغه نوې څانګې چې ډېر ضرورت دی دا باید ایجاد شي. زما خو اول غوښتنه دا ده چې د یو استاد په توګه دا چې زه کوم اداري مسؤلیت نه لرم، نو خو په څېر تر نظر اخیستل کېږي، په نظر سنجي ما دا نظر دی زه د دې ملاتړ یم چې دغه نوې څانګې باید ننګرهار پوهنتون انجینري کالج کې ایجاد شي. د دې تر څنګ زما غوښتنه چې صرف د لغمان انجینري پوهنځي څخه کوم مسؤول کس زما غوري، نو زما غوښتنه د هغوی داسې نوې پوهنځي ایجاد شوی دی، هغوی د څانګو د نوو څانګو د ایجاد حق لري او ایجادېږي. نو زما غوښتنه ده دوی د هغه څانګې ایجاد شي کومې چې په ننګرهار انجینري پوهنځي کې نشته، مثلا د برق انجینري او ترانسپورټیشن انجینري. په دې چې ننګرهار او لغمان دوه څنګ په څنګ ګاونډي ولایتونه دي، نو په چېرته په یو ولایت کې یا په یو پوهنتون کې کومه څانګه موجوده دي او بل کې نه وي، نو محصلین یې علاقمنداري کولی شي ډېر په اسانۍ سره په چېرته لغمان کې کولی شي، نو په ننګرهار کې هم هغه لوستلی شي. نو هغه څانګې چې دلته موجودې دي که چېرته دا په لغمان پوهنتون کې ایجاد شي یا د دې تر څنګ په نورو شاوخوا نږدې پوهنتونونو کې ایجاد شي، دا به ښه نظر وي. او یا هم د افغانستان په سطحه د نورو پوهنتونونو لپاره دا زما پیشنهاد دی، کوم پوهنتونونه چې تر منځ فاصله یا واټن کم وي، دوی دې هغه کوشش وکړي تکراري څانګې یا تکراري رښتې دې نه ایجاد. اول مهمه دا ده چې موږ هغه اشد ضرورت چې کوم برخو کې لرو هغه څانګې دې ایجاد شي. بیا په دویم قدم کې که چېرته امکانات وو د امکاناتو په صورت کې بیا تکراري څانګې ایجاد شي. نو زه د دې ورور څخه مننه کوم، زه هم ملاتړ یم او همیشه په هر څه کې چې د نظر غوښتل شوی دی نو دا زما نظر دی چې ما ورکړی دی دوی ته.
مننه. او زموږ بل اوریدونکی احمد همدرد څه پوښتنه وکړه چې د شدی په توګه د یو پوهنتون د استاد په توګه تاسو د سولې خبرو ته څومره خوشبینه یاست، که یو احتمالي موافقه وسی په راتلونکي کې، آیا شدی ته به هغه حقوق ورکړل سي چې دوی په دې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی دي؟
زما په نظر د سولې راتګ په هر صورت سره د سولې راتګ ته موږ خوشبین یو، او سوله مهمه بولو د ځوان لپاره د سا اخیستلو لپاره. موږ افغانستان کې ځکه که چېرته سوله نه وي نو موږ په دغه تنفس اخیستلو یا دا سا اخیستلو خپل باور نه لرو چې آیا یو د خاورو سره به زه ژوندی یم که نه به یم ژوندی. پاتې شو د هغه انجینری یا د سړی چې زه باید کړلی شم که نه باید شم کړلی. نو د ژوند کولو لپاره زما په نظر سوله چې دا لکه څنګه چې تنفس یا هوا د انسانانو لپاره ضرور دی، اوبه ور لپاره ضرور دی، نو سوله په همدغه اندازه په همدې کچه مهمه ده، ضرور ده. خوشبین ورته په دې یم چې ښځې اوس غښتلې شوې دي. ښځې هغه پخوانۍ زما په نظر اوس هغه مخکینۍ مېرمنې نه دي چې که چېرته ورته وویل شي چې ته حق نه لرې یا دغه ستا حق نه دی، او هغه فکر وکړي چې هو دا زما حق نه دی، دا رښتیا وي، زما د کور نارینه یا زما د ټولنې نارینه چې هغه ولو که هره خبره ما ته وکړي هغه په حقه دی او زه ناحقه یم. اوس زموږ ښځې ماشاءالله پوه شوې دي، دوی خپل حق د بل حق پېژندلی دی، نو که چېرته د دوی حق دوی څخه اخیستل کېږي نو زه په دې اطمینان لرم چې دوی به د خپل حق لپاره بیا لکه څنګه چې په دغې تېرو څو کلونو کې غټ پورته کړی دی او خپل حق یې ترلاسه کړی دی، نو دوی به بیا هم پرې نه دي چې د دوی حقوق دې کوم لاسته راوړنې چې دوی درلودلې دي دا دې طلب شي. نو موږ سوله ته ښه راغلاست یو او خپل راتلونکي پکې ښه بولو.
بلې کرشمه جانې، زموږ یو بل اورېدونکي فصل هادي وردک صاحب ستاسو د پیغام په اړه باندې پوښتنه وکړه چې تاسو هغه خلکو ته څه پیغام لري چې نه غواړي لوڼې یا لوړې زده کړې وکړي یا په دې برخه کې ولاړې سي د انجینرۍ په برخه کې، نو دغس مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي او د عامه پوهاوي په برخه کې څه کېدلای سي؟ د دوی پوښتنه وه.
زما په نظر زما غوښتنه خو د ټولو مور والدینو څخه یا میندو پلرونو څخه دا ده چې دوی دې په هر قیمت کې پوهېږي، دوی د خپلو لوڼې لوړو زده کړو ته یا زده کړو ته وهڅوي او پرېږدي دي چې دوی زده کړې وکړي. په دې چې که چېرته یوه لور په خپلو پښو ودرېږي، لوړې زده کړې کوي، په دې معنی چې هغه راتلونکي کې په خپلو پښو ولاړې، ولو که هغه واده کوي یا وروسته کورنۍ تشکیلوي، نو دا به دې ته احتیاج نه اوسي چې یو څوک دوي چې دا دې د هغې په اوږه باندې لاس کېږدي او هغه دې دې ته تکیه اوسي، بلکې په دې به په خپله د یو چا لپاره تکیه ګڼ شوي وي، د یوې کورنۍ یا د یو شخص یو بل چا لپاره تکیه ګایي. نو داسې مور داسې اولادونه باندې مور او پلار زما په نظر ماته تکوي دي او زه مطمئنه یم چې مور او پلار به په داسې اولادونو ویاړي او دوی هغه خپل تېر عمر کې مور او پلار لري هغه به د خپلو اولادونو یا د لورګانو لپاره په فکر کې نه وي، هغې ته به تشویش نه کوي. نو د تشویق لپاره یا د عامه پوهاوي لپاره ضرور دا ده چې موږ همیشه دوی ته ټولنې ښه مثالونه نږدې مثالونه وړاندې کړو چې څنګه په ټولنه کې زموږ کمې خزینه چې زموږ اول د نږدې کسانو څخه وي هغه د لوړو زده کړو له برکته د ښه ژوند څښتن شوی دی، یو د خپل ځان کورنۍ او ټولنې لپاره د هغوی لپاره مرسته کړې ده یا د هغوی د بهبود سبب شوی دی. نو په دغه مثالونو سره موږ کولی شو چې دوی تشویق کړو او مهمه خبره دا ده چې دغه لوڼې دي دوی دې کوشش وکړي چې قناعت ورکړي یا د هغوی اعتماد دې ترلاسه کړي په هر قدم کې، چې ولو که په ډېره کوچنۍ برخه کې کله چې مور او پلار اولاد باندې اعتماد کوي په داسې مرسلاره ټولنه کې که چېرته په لور اعتماد کېږي او لور د هغې اعتماد ساتي او نو زما په نظر سلو سلو دا اعتماد زیاتېږي او بالاخره د دې جوړه ګرځي چې لور لوړو زده کړو ته یا دا زده کړو ته پرېږدي. چې زه خپل مثال ویلی شم، زه داسې کورنۍ څخه یا د دې ټول هم د همدې ټولنې غړی یم یا زما کورنۍ هم د افغانستان په ټولنه کې پیدا شوې لویه شوې ده، ژوند یې پکې کړی دی. یعنې داسې نه ده چې زما کورنۍ زه په زوره ښوونځي ته لېږلې یم یا زه په زوره لوړو زده کړو ته لېږلې یم یا هم چې ما مستري کړې ده د افغانستان څخه بهر یا نور سفرونه مې کړي دي، د هغه لومړي قدم څخه چې هغه د مکتب دوره وه او یا هم د مکتب څخه وروسته بیا لوړې زده کړې دي، کوشش مې دا کړی دی چې که زه د کور څخه یو قدم هم بهر ږدم یا په ما باندې کورنۍ د یو قدم اخیستلو بیرون اعتماد کوي نو زه هغه اعتماد وساتم. د هغوی د توقع څخه مثلا زه کوشش وکړم چې د هغوی اعتماد او د هغوی باور ترلاسه کړم. نو په دې هر قدم کې که هم دوی زن اپل عمره که مخالفت کرده خو روستا دو یو سو وقت ما دوی قناعت ترلاسه کرده او دیر سنه دی ویلی آغا خپل دو محالفت ناتاری نده کرده خپل مخالفت خواه درزیده لیدی نو مهمه داده چه داغا خواهیم دیدی کششو کی چه دو کورانای دو کورانای اعتماد دی درلاسه ورنکی دوی دی خوشتا کل کششو کی نو هست څه څه تا خپل خپل هڅه دی وکي دې ته دنه کې نشي ته ودرې او څه وبما ده لاسه نشي مونږه سره خوين دي دا ویل چې ته ودرې ګس ته ته یو څه وګي چې ما چې زما ملاتړ وکي زه زما ځکه په خېږي په ته ودرې ګس ماته دې مکتب جوړ شي څاورور کې ته لیکو کولې شي ته څه شو کته د خپل ورور نه ځکه ستا غوړ نه کې ته یو څه ځای نو ته ورته د هغه نه یو څه بچا دې ته مکه نه چې ته ودرې وخت براشي هر سبا پرفیکټ یا هر سبا تکمیل وی بشپړی او زما لپاره جوړ وی زما د غوښتنو مطابق زما د کورنۍ د غوښتنو مطابق مدد دا غینه بس ذکر کوم نه وخت لري موږ باید د هر کس سره څخه استفاده وکړو که څه تاسو کوچنی ورونه تاسو نه یو څه اضافه ځای بای تاسو وخت خلاص ورکړئ او ذکر وکړئ نو خدای مهربانه دی چې راتلونکي کې هغه کس چې کورنۍ کاملا مخالفه وي هغه به لوړ استعمالی شي.
ډیره زیاته مننه اغلی کرشمه نظیمی چې تاسو د خپل مصروف وخت څخه د وخت و استیو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو د وخت څخه او د خبرو او د دې څخه چې موږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه ویل ډیره مننه کوم. اوریدونکو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے ما د پار پرختے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لطان عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکی موری زړګې سمرا خوګيږي
یو یو حق دی پما غر دے دا بسنگ پور کی تچی نئے خدای دے نکڑی زما چون بسنگ پیری گی خدای دے داسی نکڑی چری چی زیم او کدی نئے لوگے کرم کا جہان در تلوگے کرم